السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1443 هجری المریس کال تل یامي زاند میاشتې یوشتمه د 2015 کال د اکتوبر اندیار لسمه ده مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سب خبرونه کوو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او زلبیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي متقی د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا مشخص نکړه چې کومې کړي د هغه په وینا د اړیکو د خرابولو هڅه کوي متقی چې هند ته په 15 ورځني رسمي سفر تللی مخکې هم ورته ادعا کړې وه خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا په کلکه رد کړې ده تیر اونۍ په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایی بریدونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د پولي په اوږدو کې د پاکستاني پوځي اډو په وړاندې بریالي غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړي دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د یکشنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان پر پوله د نښتو په اړه راپورونو ته په اشاره د تاوتریخوالي د سمدستي کمېدو غوښتنه وکړه هغه په اکسپانه کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې د تازه تاوتریخوالي او نښتو څخه هیڅ ښه شی نشي لاسته راتلی یوه نازکه پوله د شخړو صحنه په جبري توګه بې ځایه کیدل او د لسیزو راهیسې بشري بحرانونه نوموړې هیره څرګنده کړه چې د اغېزمن شو کسانو او د سیمه ییز ثبات لپاره تاوتریخوالی سمدستي کم شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې وروستیو شخړو ته اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او د چارو د کتونکو په باور د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خلپلتیا سره تل لیدل شوي چې پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات کړي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده ترامپ دا څرګندونې د اسرائیل او مصر د سفر په مهال د سولې د لوړ پوړي ماموریت د یوې برخې په توګه وکړې هغه د یو ځانګړي سفر په پیل کې خبرلانو ته په یو بیان کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او د ارغمل شو د تبادلې په اړه د شوې موافقې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو انترهګر سازمان ګڼي ترامپ دا څرګندونې د اسرائیل او فلسطیني وسله والې ډلې حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو په اړه د هغه د ډاټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې تفصیلي وروسته په خبرونه کې اورئ د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوب ډلې سبا سیشن بی یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپلې تیرې دوه لوبې له بنګلادیش څخه ګټلې دي د تیرې ورځې لوب افغان لوبډلې بنګلادیش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبې په ورځ یې خپله لومړۍ لوبه د 5 وکټو په توپیر ترې وګټله له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلو ورځو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلادیش لوبډلې ګټلې وې خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے
پدې اړه مو چې ولې د طالبانو حکومت اړ شو چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي د چارو له یو شنونکي سره مرکه کړي
د وخت نظام کغه هر نظام بیا هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده او په یو راپور کې به واوري چې په پکتیا کې د هغو ښوونځیو زده کوونکي ډیر خوښ دي چې د جاپان په مرسته ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې دي
په پاد موږ درس ویل نو ډیر مشکلات به و باد بشوم شاګردان من راتله باران بشوم شاګردان به نه راتله
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي نوموړي دغه څرګندونې پرون یک شنبه په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں
لے پاکستان سره د خپل اړیکو کو پاړه غوړم یو شی واضح کړم د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي دوی له افغانستان سره خې اړیکې غواړي. له پاکستانی سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړې شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان مې کچھ خاص حلقه ہے جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړي دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي، خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایی قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته فورا ځواب وایي. خغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخت دی مخکې هم ورته ادعا کړې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یک شنبه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیل یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیل اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او دیرش نور ټپي کېدو ادعا وکړه، خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یک شنبه په یو خبره کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 2 پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګ ادعا شوې چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 1 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولدک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمیدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکول او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په موضوع کې بیا هم تمکیه و په دې اړه چې ولې د طالبانو حکومت د تا ارشو چې د پاکستان پر امنیتی پوسټو د ډیورند کرښې په اوږدو کې بریدونه وکړي. زما همکار صفی الله استانګزی د چارو لشنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړي. ښاغلی سمی یوسفزی د مرکې په پیل کې وایي
په دې کې شک نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کیږي یا سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کا هر نظام بیا هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې پاکستان طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نشي او د خپل خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ور نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود سندې پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاسه ورکوي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا، او افغانستان تیرو پنځلو کالونو په جګړه کې دا ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده، او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دې چې طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده د شپې 12 بجې، او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډیر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا ځینو ځینو کې پاکستانی پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوځیان افغان طالبانو تختولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو 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 ډېر خطرناک شکل ورکولی شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوځ نه وي. طالبان غوندې خلک وي، یو زنداني نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دي، هغه ویډیو خپرول دا خپله د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغس یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنې د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنې پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې د دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیاب شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در په دره ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې پاکستان که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکړو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا د طالبانو ملګري دي، هغوی ټول په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کیږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لار ورکول چې هغه افغانان د پاره مشکلات جوړوي، نه د دوی د پاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو د پاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نور هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخېونی ول شي کسنګ یا به خپل څه چغواړي دوام ورکیم؟
نه، زه فکر نه کوم چې غوی ډېر زیات فشار اچول شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري، غوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولای شي چې موږ هغه هدف پښتني دي چې هغه تاسو ته خطر ده، موږ ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې افغانستان موقف کمزور دی او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري، او هغوی کولای شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبريال سمی یوسف زیو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ولاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ د څرګندونې اسرائیل او مصر ته د سفر د پیلېدو په مهال چې هغه د سولې د مهم ماموریت یو برخه بلل شوی وکړي. ترامپ هغو خبرلان ته چې له د سرې په ایر فورس 1 الوتکه کې سفر کاوه په غزه کې د اوربند او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د برمتو او زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. ترامپ وویل پوهیږي جګړه پای ته رسیدلې ده. نهاویا کلن ترامپ دغه څرګندونې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه خپل ډاډ ته په اشاره وکړې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوربن به دوام وکړي زیاته کړه، فکر کوم چې هغه به وساتل شي، خلک ستړي شوي دي، دغه جګړه له پیړیو راهیسې روانه ده. ټاکل شوی چې ترامپ په اسرائیل کې د هغو کسانو له کورنیو سره وګوري چې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په برید کې یرغمل کړی دی. نوموړی به وروسته په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا وکړي. ترامپ به مصر ته په سفر کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یو ځای د نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو د مشرانو د سرمشریزي مشري وکړي. د دې سرمشریزي هدف د ترامپ د سولې له پلان څخه ملاتړ دی چې په نتیجه کې د غزې جګړې ته د پای ټکی ښودل کیږي او په منځني ختیځ کې سوله پیاوړې کوي. دا د ترامپ لند سفر د هغه د شلو مادو د سولې د پلان د بریا د جشن یو برخه ده چې د دل خو وړاندې شوی او منځګړی توب کړی. ترامپ واشنگتن ته نږدې جوینت اندروز هوایی اډه کې الوتکې ته د پورته کېدو په مهال خبر اعلان ته وویل ټول د تاریخي شیبې له امله ډیر خوښ دي، دا رښتیا هم یو ځانګړی حالت دی.
دا پیښه رښتیا
هم ډیره ځانګړې ده. پرون او نن شاوخوا 15,000 کسان په اسرائیل کې حاضر وو. همدارنګه اسلامي او عربي هیوادونه هم خوشاله دي او تشویق کوي. دا لومړی ځل دی چې ټول لوري په یو وخت خوښ دي. پخوا به تل یو لوری خوښ وو او بل نه. دا زما لپاره لوی ویاړ دی چې د دې پیښې برخه یم. موږ به ځانګړې شیبې ولرو داسې چې پخوا هیڅکله نه دي شوي. د امریکا مهم چارواکی لکه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر پیټ هکسټ، د مرکزی استخباراتو مشر جان ریدکلیف او لوړ پوړی پوځي افسر ډینکن له هغه سره په دې سفر کې ملګری دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د حماس لخوا د وسلو نسپارل او د اسرائیل له لوري د غزې له ورانې سیمې څخه د بشپړ وتلو نه تعهد هغه سترې ننګونې دي چې ترامپ ورسره مخ دی. خو هغه ټینګار وکړ چې د موافقې د لومړۍ مرحلې او راتلونکو پړاوونو په اړه له دواړو خواوو د سیمې له مهمو لوبغاړو تضمینونه ترلاسه کړي دي. ترامپ وویل موږ ډېر شفاهي تضمینونه لرو او زه فکر نه کوم چې څوک به وغواړي مایوسه کړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې غواړي په راتلونکو کې په خپله غزې ته سفر وکړي. د ترامپ د طرحې له مخې د غزې لپاره به ډیر ژر نوې اداره جوړه شي چې مشري به یې په خپله دی کوي. خو ترامپ د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر د ګډون په اړه یو څه شک وښود، ځکه چې د 2023 کال د عراق په جګړه کې د بلر رول لا هم په منځني ختیځ کې لانجمن دی. ترامپ وویل تل یې له ټوني خوښي څرګنده کړې، خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه د ټولو منل شوی انتخابوي.
لا خبرونو
ور اخوا
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې هیواد کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی دی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې ویلي چې اوسمهال دا افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. په عین حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته هغو هیوادونو ته تللي وایي هلته هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 3 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11مه د په ایکسپان خبر شوی ویلي
د 2022 کال له اگست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت د خلاصون لپاره له خپل هیواد وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او نا امنی سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډلې کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران لامل تر سره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغه تل سخت ستونزو بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ریپورت کوي.
په ایران کې میشه افغان کډوال چې د هم نوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ویل
لکه زندانیان دلته بندي دي، ځکه هیڅ ځای ته نشو تلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی بمو. د ډیرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام لاره ممکن دي. د کډوالو د حقوقو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي کڅوړه په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان وسایل او شرایط ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملی اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
د یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط او واک د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي غوښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیزو هیوادونو ته د خپل کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال حالته د بیلابیلو ننګونو جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پای پورې له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو څلیرش ساعته خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاره اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د غرض په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په ټولو نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستي مطالب لوستل او انکتل شي. ویډیوګانې هم زموږ په ټولنیزو شبکو او ویب پاڼه کې شته، کوم غوښتي وي کولای شي چې وی ګورئ. د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته 1300 تنه ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونو ماشومان ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. د دغو ښوونځیو زده کوونکي وایي پخوا به په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې، خو اوس ورته مناسبې ودانۍ جوړې شوې دي. بلورته ځایی مسولین هم وایي چې د ښوونځیو په دغو ودانیو 1.6 میلیون افغانۍ لګښت شوی او کارونه د 9 میاشتو په موده کې سرته رسیدلی دي. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د هغو 1300 زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیر ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی وو او یو بل لوري ته به متوجه کېدل، او بل به طبیعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
په خوا به موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به وو، باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نه برابرې درس هم درنګ از دکونګي بلمرته نه استو، یا سازان بو موجود نه په پرتو غا. اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو، نو درس به ان شاء الله په خره ول سره منظم ډول سره ټول زده کوونکي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانۍ جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د ښوونیز بهیر په خکېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول خکې لړخونه خپل ونډه تر سره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شی نه دي، ماشوم هم شته، کلام هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د عمر شرور په شکل چاول ماشوم متوجه کی رسته دای به درس ورته وخی. نو دا هم د مور او پلار، هم د قوم د مشر، هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای واز نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وایي چې تر اوسه هم د لور پرتو سیمو ډیر انجینر او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډیرو لور سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې مکتب ته وړه وړه مکتبونه جوړ شي، تر شپږم سنفر، تر پنځم سنفر، تر څلورم سنفر چې څومره دی منظور ولای شي. مکتب ته یو زمي خپل اړ کې شپږ کیلومتره مزال مې په پخو ورکو د مکتب ته، د شواک مکتب ته مې دومره په لاره ساحه کې پروت یو. باید مکتب ته دغه هر شي کومه کوشي یو ولې جنا کوي د پرای باید مکتب په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کړي په کلی کې، په درې کلی، په دوه کلی، په پنځه کلی باندې مکتب یو مکتب رو.
بلوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یاد ودانې د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
1.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده، او دا مصرف څه سوی ده؟ د دې شاګردانو او د دې ولس او د دې علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې 300 بابا خوانزي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا 65 خوانزي ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوه پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم، په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستی ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو او تاسو ویل چې نه مې اخیستی کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نوري صاحب په 1393 کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماسټري مې هم د سش کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ، د 1402-1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوي د دندې اړتیاوي نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم نه ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1393 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب په 1393 کال څخه مخکې په 1399 کې کله ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د شونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پونتن څخه تر پرځ کې دورسته لایو داخلي ان جی او سره مې تقریبا 100 میاشتې کار وکړ، د شونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس پنوم یو خصوصي پونتن ته راغلم او په دې پونتن کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګه د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوی و چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګېدو لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. په حال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر خاندیل صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللې د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلود. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د شونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبه د ذکر یو ان جی او په هنتن کې دننه وي خدمات وړاندې کول فعال و. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه حملته تعقیب کړل، حملته ذکر او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد تیرنی د انګلیسي سره ډیر تړاو لري. نو زما کاری چاپیریال او زما دل تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسه کې مو کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي، یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پاتې شوی دی ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دی بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او لاغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب د کار دوا دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډیر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډیر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وي. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښه و. تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پر لپس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم. د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې دا چې دا روسره چې هغه عمل ان تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د جبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته دا وسره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړ او اوس هم د جوریکی زکرو او تدریس ترڅنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملی ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له جبر سره ډیره و او غوښتل مې چې په تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل سم او په دې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویل چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و. خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله. د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخته وړي، خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ساتاس ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بیلابیلو نحوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپل ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅه باندې دا پرهنګ قرار قرار په بدلیدو دي. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا سي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله ده چې دا فرهنګ نور بدل کو او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ التیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د التیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو لسه ما مخکې عرض وکړي دا چاره را پیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نس ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصد ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خوا ته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسات دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، او ځوانانو استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب مخیلی چیز این نور پختن مطرح کو در خصوصی جون پر ارتباط بنده هم غوری آوریدون که پور سیعت من متحلی از سو اولادون لاری؟
بله نوری صاحب، وده می کردی پا پینزه کال مخ که پا دوازر و شلم کال که او دو اولادون لرم، ده انگیزی پا نم یو لور لرم او ده هیوات پا نم یو زوی لرم.
کم یو در بانده گرانده؟
دواړه روانې ګران دي نوري صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرقه څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامله کړې، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دي، یوازې د څوارلسو میاشتو دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون وویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نوري صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي او د مشمانو د لپاره د ذکري او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتمان لشکرګه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي، ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده.
لشکرګه شهر کې نورې سات درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند ورکوځي په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پونتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابداری په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه شپه پرمانه دي ډیز دي، تر څنګه د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا شپږ دانې فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پونتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسي، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي، چې په خواره کډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې را کډه شوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه، او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې په الحال ډېرې برخه شاید هلمند اوسیدونکي وي، خود نور ولایتونو خلک همستا، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک همستا، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس دکړو بخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې څه په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه په کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته، منظمه لیلیا چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصده په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څوم د ستونزه محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم له هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي، هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه رسوي که څنګه په دې ورستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وله موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه وه دغه ستونزه یې درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېل یو ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوری صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه نه څه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی، یعنې د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څنګه تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې ده تر روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنی پوهنتونونو کې، ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، دی یو استاد په حیث ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت ته په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوی دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نه و، یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونو دومره زیات اغېزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي؟ څه سپارښتنه کوئ؟ څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالي هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، ورچا لري وګوري چې لکومې برخې سره ډیره جوړه ده په کومه برخه کې ډیر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه ده او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه لکومې برخې سره ډیر مطابقت لري کېدلای شي د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري خو ځوانان دې تر ډیره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کوم وخت کې چې ذوق لري علاقه لري هغه خواته میلان دی په برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري له دې څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیرې په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي ځان ته خدمت مسلکي کاس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونو ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جست کې او ترڅنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمی لوړې زده کړې مکوي بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې ذکر کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو که دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپکولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دند پیدا کړی او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه چې وظیفه بچی نه دی نوري صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب دی دا باید تاسو دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل ذکر په یو کاروبار واړوي او له هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند دولتي پونتون او د بوس پونتون او استاد تاسو ته د نورو بریلیتوبونو هیله کو او مننه کو چې د ازادي راډیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کې مو برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ما ته مو حوصله وکړه کور ما آباد
I'm not afraid.